کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 20,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداری چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنې کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو به کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل سو د اقتصاد پاور تیارغلنه نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې د په سلو کې 3% بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نقصو پاتې برخه چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1% کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوږه ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړه تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 16 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځ لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره مخی تاوري. د دې تر څنګ درنو ګلالیز د کوونکو همدارنګه د زیتونو انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدي څخه او ختیز جنوب ختیزو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې مراو تاسو په استرالیا لوی وچې کې موندلی سو هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، منی دي او ناک دي چې د تسمانیې د چاپولو جنوب ختیزو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر لوست کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر سوي کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو کاله چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سر سره، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم سو، ځکه چې کنګل سی وی سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چرچاپېره د اوبو په واسطه سره و پوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخت و. نو موږ ویلای شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کله ارمنو ګولاریز د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندي چې د دې هواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول وبولي دي چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارس دغه هواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمیرل سوي دي چې د غنمو محصولات په دې هواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هوادونو ته صادریږي او دغه شې دي دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات بلوستل وسم د لوستونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو کانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو کانونو خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمیر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشته. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمیرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمیر د اوسپنې کانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا هم په استرالیا کې استخراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورانیم څخه یورانیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لوی وچ کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا ده. د باس په ابنا د چې د تسمانیه د ټاپو د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري او دا هیواد خپل یو ان اف تي ارتیاب د پرکوالې سي چې په همدې سم کې د طبي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو ګولالیز د کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنیو تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوي وو او تقریبا وسخونو تقریبا 15 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مرکه چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 15 شپږ برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیس کې ځای پر ځای شوی او د پولادو د ودانیو له صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بچی په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنوز د کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کال مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو کدر من زکون کو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ تاسو استرالیا محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو کدر من زکون کو د استرالیا محصولاتي جغرافي په پلان ډول سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کرشې چې دي، یعنی د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کیږي. چې لمرنی کرشه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرشې چې جوړې شوې دي، هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ استسیوې دي، چې د اوسپنې د لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلې دي، او د ادلیت څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلې دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې تر څنګ درنو زکون کو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري، چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو ور دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، دله په مان شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول که قدر منو بل لیست کن کو یو زلمه هم تاسو ټول ته د زړه له کومه نشر غواس پایمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. خیلی د چت تاسو ټول قدر منو بل لیست کن که پراترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستون مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر منو بل لیست کن کو زمره تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کتر منځ د کون کې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ول لیست د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیا مینه پیل بیا تر اته نیوي مې سپې پرې. خو ژو ګلریز د کون کوز هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست چې په خپل لمړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې تاسو یاد وي درنو زده کون کو تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه یو هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجوده وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لمړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالیز د کونکو د امو حوزه زموږ ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخسته ده، یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلو دشتو ته ننوځي، چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي. چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، خو د برېښنا تولید یې په لږ دی، په زیاته کچه سره نه دی، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو در نزد کون کو چی امو حوزه پخپل د امو کوم سین چی دی هم د امو کومه حوزه چی ده زین سیندونه بانی ویشل سوی ده چی د امو سین د افغانستان د شمال یو لوی سیندونه لجملو سخه شمیرل کیږي چی تاریخی نوم لري زکه دغه تاریخی نوم چی دی د لرغونی مدنیت زاړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو لجملو سخه دی چی د همدی غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلق تیر شوی دی او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سین چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو پخپله د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی پخپله د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه پخپله د پامیر او واهان د کنګلونه اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا پناختیس کی د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو امو سیند وپیژنې، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب ستاسو شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا سئ او سیږي خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. درمو زده کوونکو کوچکی سیند په خپل د بدخشان یو ډیر مهم سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متر پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کجې وژې لري لري چې د هغو کجو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سعودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویلی شو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي شهرونه ډیر پرتمین شهرونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاس څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوی دی په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداری سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو بل بر هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بخیر یې د دې ترڅنګ که څه هم ډېر زیات ګړندې او تیز دي دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیز ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابر کړي دي او کرنیز ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لوس راتلونکو برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده، یا یې هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي ده، چې د الیشنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې د 2900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سند او د سپین غر د خوژو خوژوبانو سیمو په نامه سره یدیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده، او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نوې نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدو لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی، د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دی اوبه بهیږي، او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای شي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستیو پورې وچوي. دغه سیند چې درنو ځکونکو د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ سوي، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي، او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په حق لده، چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په حق ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده، یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمیر سندونه شامل دي، چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه 15,350 کیلومتره مربع ده، یعنی یو لک 15,350 کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده، یعنی دومره زیاته قصه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي. او دومره په خپل د فرارو دي، چې د اوبو لګولو ساحه یې 30,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې یو شمیر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه نیولې ده چې هغه سندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویل سو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اور سیند چې دی د پیل څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په قرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان لغرونو له شمالي ویریزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیز څخه اخیسته ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کوم خدای دې وکړي در دې د پرتاسو د نن ورځې د لوست په حق له معلومات لاسته راوړو او سږ وسم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکي، دریم سوال د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکي. نور نه درنو سکون کوستاس د نورو زلوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت علاوه په ماشه وخت ولري.
د ساقی لاس کی شراب دی، د خندا دی د غم دی، چې د سوز او کړه د ساز دی، د مستی کد ماتم دی. ساقی سترګي مهرباني خوږه کړي په ستم دی، د ساقی شونډو مدهو شکی خیالو سچ ز بهتر اعظم خالی دې مکه دې سچ ز بهتر اعظم خماري دې پیاله سچ ز بهتر اعظم خماري دې پیاله سچ ز بهتر اعظم خالی دې مکه دې سچ ز بهتر اعظم کوڅه دې حاضرې نسچ ز بهتر اعظم کوڅه دې حاضرې نسچ ز بهتر اعظم خماري دې پیاله نسچ ز بهتر اعظم خماري دې پیاله نسچ ز بهتر اعظم خالی دې مکه دې نسچ ز بهتر اعظم پر سر در سر زما چې تنها می خوش دوره رواني قافله نسي چزا بيرت رازم رواني قافله نسي چزا بيرت رازم خماري دي پياله نسي چزا بيرت رازم خماري دي پياله نسي چزا بيرت رازم خالي دي ميكه دي نسي چزا بيرت رازم ازل او جهانی دی لیون توب سرمنه